د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرې باید ژر تر ژره پیل شي. قدر من اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. خو لمړی په مکړی خبرونو ته د هم د خبرونو سر لیکونه. ولسی جرګه له نویو نوماندانو څخه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن په دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د مظاهرې پلان لري خبرداری ورکوي چې عامه نظم دې نه اخلالوي. او د بلجیم یو فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو تن په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. پښپر خبرونه. ولسی جرګه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن له نویو نوماندانو څخه په دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د لومړي پړاو په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي سیالي وکړه چې په نتیجه کې رحماني 123 رایه وګټلې، خو 124مه رایه په دې دلیل باطله شوه چې پر پاڼه یې یو اضافي ټکی ایښودل شوی و او همدا د لانجې باعث شو. دا لنجمنه رایه له اوږدو لانجو وروسته د پرونیو رایو په نتیجه کې باطله اعلان شوه. او د جرګې موقت رئیس محمد عالم سائی وویل چې هیڅوک د لومړي پړاو ګټونکی نه دی. د کورنیو دندو د اصولو د اتمې مادې له مخې هیڅوک په لومړي پړاو کې نه دی بریالی شوی. نو موږ او تاسې به سبا د انتخاباتو دوهم پړاو ته ځو. په پرونۍ غونډه کې همداراز ملک قیس نور د نوي رئیس تر ټاکل کېدو پورې د ولسي جرګې د موقت رئیس په توګه وټاکل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن یې په کابل کې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام پر ضد د مظاهرو پلان برابر کړی خبرداری ورکوي چې عامه نظم دې نه اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې مظاهره د ټولو هیوادوالو مدني حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې په دې جریان کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې مظاهرچیان د وسلو د لیږد اجازه هم نه لري. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د دې ولایت په بالا بلوک، بکوا او پشترود ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د فراه د ولي ویان فاروق برګزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې لس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي. له بلې خوا د بالا بلوک ولسوال ملا سید محمد په دې ولسوالۍ کې د سختو نظامي عملیاتو خبر ورکړی او وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې شیوان، ګرانۍ او ګنجابات سیمې له مخالفینو څخه تصفیه شوي او د هغوی ګڼ مرکزونه له منځه تللي دي. دا عملیات په فراه ولایت کې د دینړې اوبخۍ دا عملیات په فراه ولایت کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ پر مخ ځي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادې راډیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وروسته لدی چې ایران د متحدو ایالاتو یوه بی پیلوټ الوتکه وویشتله د یو فرمان په لاسلیک کولو سره پر ایران نوي بندیزونه ولګول. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې امر د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې پر ایران فشارونه به دوام وکړي او هیڅکله به د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ښودل شي. خو هغه دا یادونه هم وکړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي.
America is a peace-loving nation. We do not seek conflict with Iran or any other country.
The American ملت سوله غواړي. موږ له ایران سره جګړه نه غواړو. زه هغه ورځ ته پته مایم چې ټول بندیزونه لری شي او ایران وکړای شي چې یو سولیز، بریالی او ګټور هیواد شي. د دوی لخوا که هر څوک خبري غواړي زه ورته پته مایم. ټرمپ وویل د بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو له پیښې پرته هم ټاکل شوی و چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د تیرې پنجشنبې په ورځ تایید کړه چې په جنوبي ولایت هرمزګان کې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه چې جاسوسي یې کوله ویشتلې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي چې د سیمه ییز امنیت په اړه خبرو ته اړتیا شته او له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. مجید تخت روان چې ویلي چې اوس مهال امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره شرایط مناسب نه دي، هغه د خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې کړي چې د امریکا په بلنه او د بندو دروازو تر شا پرون جوړه شوې وه. د ایران سفیر وویل هیواد به په داسې وضعیت کې چې د بندیزونو له تهدید سره مخامخ دی د خبرو وړاندیز ونه مني. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک پر اتو قمندانانو او د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په ګډون پر یو شمیر ایراني چارواکو نوي بندیزونه لګولي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو ته په سفر تللی دی. پومپیو د سعودي عربستان له چارواکو سره تر لیدو وروسته د دوشنبه په ورځ په ابوظبي کې د متحد عربي اماراتو له شهزاده محمد بن زاید ال نهیان سره ولیدل. او په بلجیم کې یو فدرال څارنوال ویلي چې پولیسو یو تن په بروکسل کې د امریکا پر سفارت د برید په تور نیولی دی. د لوی څارنوالۍ په بیان کې د تورن سړي بشپړ نوم نه دی ښودل شوی، خو ویل شوی دی چې دا مشکوک کس بلجیمی دی. د شنبې په ورځ نیول شوی او پرون د تروریستي جرم په هڅه او تروریستي جرم ته په تیارۍ تورن شوی. د مشکوک کس تور ټول تورونه رد کړي دي. د یو بلجیمي ټلویزیون د راپور له مخې دا 40 کلن سړی له یو څه مودې راهیسې تر څار لاندې و او په دې وروستیو کې د امریکا د سفارت مخې ته په مشکوک ډول لیدل شوی دی. په 2018 کال کې په بروکسل کې تر ځمکې لاندې ترانسپورتي سیستم او هوایي ډګر کې څو چاودنو 2 کسان ووژل. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه. د ناتو عمومي منشي اینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان د سولې لپاره باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په همدې حال کې طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په خاطر د خبرو په اووم پړاو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان شي. په دې اړه د ملالۍ بشیر په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په خاطر باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل سي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې د پاکستان د بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د دوشنبه په ورځ ناتو په خبر کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ینس ستولتنبرګ له قریشي سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په خاطر باید ټول هیوادونه خپل مثبت رول ولوبوي، ځکه په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. په همدې حال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دا ډله هیله منه ده چې له امریکا سره په اووم پړاو خبرو کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. ټاکل سوی د راتلونکي شنبه په ورځ چې د جون میاشتې 9 نیټه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې اووم پړاو خبرې پیل سي. د خبرو ته اووم پړاو د نیټې په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دواړو پر خپلو ټویټر پاڼو لیکلي. زلمی خلیلزاد مخکې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې قطر او افغانستان ته تر سفر وروسته داسې ښکاري چې ټول لوري په مذاکراتو کې چټک پرمختګ ته لیواله دي. سهیل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د مذاکراتو په دې پړاو کې دوه ټکي د اجنډا برخه دي. د ده په خبره دا ټکي دا دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل سي او د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي. د په وینا له افغان حکومت سره د طالب استازو د مخامخ خبرو او د اوربند په اړه خبرې به په وروستیو پړاوونو کې مطرح سي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخکې څرګنده کړې چې امریکا یوازې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یو بشپړ تړون په لټه کې ده او که پر ټولو څلور مهمو مسئلو موافقې ته ونه رسیږي پر هیڅ یو موضوع به موافقه ونه سي. د تیرې سې شنبه په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې که پر ټولو موضوعاتو موافقه ونه سي پر هیڅ موضوع به موافقه نه کیږي. لپیل راهیس د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو تمرکز پر څلور موضوعاتو ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان خوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي اوربند او ل افغان حکومت سره د طالبانو مستقیمی خبري د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په دوحه کې اوم پړاو خبري دوی ورځې وروسته له هغه پیلېږي چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به د پنځشنبه په ورځ د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه پای ته ورسیږي افغانستان ته د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي نیکولاس کی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان په اړه معلومات شریک کړي د زیاته کړي چې نړیوال اتحاد او ټینګ هوډ به د سولې په تاریخي فرصت ترلاسه کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
او اوس هم د لویدیز چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي
ډیلی میل رسپانې افغان رسنیو ته د طالبانو د ګواښ په اړه یو رپورت خپور کړی دی طالبانو د دوشنبه پر ورځ اعلامیه خپره کړه چې یو شمیر افغان رسنۍ د دوی د فعالیتونو ضد اعلانونه خپروي او کتر یوې اونۍ له دې کار لاس وانخلي بریدونه پرې کوي ډیلی میل لیکلي طالبانو افغان رسنۍ ټلویزیوني او راډیوي شبکې مخکې له دې هم هدف ګرځولي خو دا لومړی وار دی چې د یوې مشخصې موضوع پر سر دا وسلوال رسنیو ته ګواښ کوي ورسپانې دا مشخصه موضوع په رسنیو کې د حکومت لخوا د تمویل شویو اعلانونو خپره ولې یادوي طالبانو په افغان رسنیو مخ کې د زینو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی او دلیل راوړی چې د دوی په خبره د غو رسنیو د دوی ضد فعالیتونه کول د 2014 کال په جنوري کې د طالبانو لخوا د تلوچ لویزون د کارکونکو پر موټر بریټ او د دې رسنیو د وو کارکونکو وژل پر رسنیو د طالبانو د مرګونو بریدونو یو لوی بیلګه یادېږي افغان خبریالان او مدافع ډلې بیا وایي ل خپل دریز نه پشاکیږي او طالبان د خپل ګواښونه بیرته واخلي د افغان خبریالانو ګڼو مدافع ټولنو او د رسنیو مشرانو د دوشنبه پر ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې دوی د قانون په چوکاټ کې خبرونه کوي او طالبان د دوی ته حدود نه ټاکي واشنگتن پوسټ ورسپانې د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ په اړه یو مقاله لیکلې چې په دې وروستیو کې له طالبانو نیول شوې ده د ورسپانې په لیکنه د دې ولسوالۍ د کنټرول بیا ترلاسه کول وروسته ځینې هیلې شته چې ښایي په غزنی کې جنگونه مخ په ختمېدو وي په دوام کې راغلي له غلدانو ډکې کروندې په خواجه عمري ولسوالۍ کې پوره یو لس میاشتې د طالبانو په کنټرول کې وي شاوخوا 350 افغان پوځیانو دوونه مخکې د ولسوالۍ چې د کابل جنوب لویدیځ خواته په 1.5 کیلومتره کې پراته ده بیرته له طالبانو ونیول واشنگتن پوسټ لیکي غزنی په تیرو څو کلونو کې د طالبانو یو له اصلي مرکزونو بلل کېده تیر کال په اگست میاشت کې د ډلې په غزنی خار باندې له بیلابیلو خواو ډلې زبرید وکړ چې په جګړو کې د افغان پوځیانو او طالبانو لوري تسلګونه کسانو وژل شول د جګړو په سبب په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات ونه شول واشنگتن پوسټ تر اسپانې په خپل مقاله کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست اسد الله خالد خبري هم خبري کړي چې ویل دي ملي اردو په ټولو ولایتونو کې له دفاعي حالت ته هاجمي حالت غوړه کړ او په ترهګرو باندې فشار لا زیاتیږي
زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره هڅې روانې دي د خبره د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه پر ورځ ازادۍ رادیو ته وکړه په دې اړه تفصیل خان محمد سین اوروی
که څه هم د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیول کېدو له حکم نه نږدې یوه میاشت تیریږي خو دی تر اوسه پورې هم نه دی نیول شوی د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د دغه وزارت هڅې تیزی شوې دي د وی په دې برخه کې د لوی سرنوالۍ لخوا یو مکتوب کورنیو چارو وزارت ته رسیدل مون خپل اړوندو څنګه ته جدي سپارښتنه کړي چې د هواد د نافذه قوانینو پر بنسټ په دغه برخه کې جدي قانوني چلند ترسره کړي شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر پخوانی رئیس کرام الدین کریم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو د تورونو لامل د ګمارل شوی پلاوی لخوا کورنیو چارو وزارت ته د نیولو حکم لیږل شوی و بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم کرام الدین کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال له فعالیتونو منع کړی دی. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي برخې د جون په اتمه ښاغلی کریم له صلاحیتونو نه په ناوړه ګټې اخیستنې او د فوټبال د خزینه لوبغاړو